کسان وي او لوبه دوه میدان تر سره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوتسال ډګر اندازه 40 پر 40 متر ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسې خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هرات د گزارې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماخام مهال د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گزارې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان پر جماعت باندې شوی دی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. تر اوسه د طالبانو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. ایران له ترکمنستان سره شاوخوا 531 کیلومتره او افغانستان سره 300 کیلومتره اوږده پوله لري. نن د اپریل 13 د ازادۍ رادیو د دریو خبري اعلانو د وشل کېدو لشپګم 3 سره برابر ده. سباون کاکړی عبد الله حنانزی او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شجدراک سیمه کې په وزامر کې بریټ کې ووژل شو. په هغه بریټ کې ټول ټول 29 کسانو وژل شو چې ډیری خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړی دی. دغه سړک 350 کیلومتره اوږدوالی لري او د طالبانو په وینا د سرب او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکت لخوا جوړیږي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه ترې وي بلې میاشتې پورې یو فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اورې بل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باور او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه. ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر $1 میلیارډ ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده لستونز سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نور عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګ بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښله بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښله لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازې چې دوی اعلان یې پارت اندازې چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېر غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښته 1540 زره چنه ده؟ دا خو منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرلپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه وکړی چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او ان دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجونو د درملنې لپاره ولګولې او دغه ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لامو اثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو لارې لګول کیږي.
پر اپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په جنو غرونو او دختونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سیوی او د دې بوټي ډیره برخه د نشئی موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دختونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخ کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکتار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومیږي لکه حکومت چې پخپل سنجیده نه ده، ولې چې د ځنګلات خپل محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول شوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري وه، خو سږ کال یې بیا 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله بر سایډ افغانستان لزیل د مت سیکم د هغه جوړې دا ډېر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پروز وینو ده د نشي د غزې سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی اندېښنې او خبره ده. کټای وسم شو ده یو اسانه لري د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هوا دا وشتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زو ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. لهم دی عمله د گاونډیتوب حقونه تر پخو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغې کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه به نه کوو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیره. د خپلولۍ حق یې ادا کړه. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلی دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو لدنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی له خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ استاد زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو لارې خلکو ته د مخدره توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدره توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده هم وینو. د دې تر څنګه زمونږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاساسې پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ و دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مون کول شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات او وزارت اطلاعات او فرهنګ د ټول په دې برخه کې رول لري، چې زمنګ همکاران د مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعتامي وزارت له طریقه، له یاد نشي توکو د وزارت مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اکله پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شده چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنگ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپل خېټه لاس تیروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تیروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر دی، خیریت دی. رازه دغلته پرې چوکي کینه.
سم ده، کینه. ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي، څنګه زه پیا چوم؟
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم، زه ګتا ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکې.
یا راجمل جانا، 15000 خو والا کرا سره وی.
په دا دومره لویه مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري؟
پیسې خو لرم راجمل جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي ما ته ماهیان مه راکوه د ماهیانو د نیولو چل را وښیه زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورټ لرې او که نه
هو لرم یې
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خو دا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره
دا یو راز دی پام کوه چې چا ته ونه وایي په کور کې هم چا ته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بېغمه اوسه نه وایم جبارا په دیوای میدان کې څومره غنه ګوره ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانه دی ونیسه ډیره سخته تلاشي ده
څه وایي سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبت را ورسید
وروره بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه شی ما تلاشي کې څوک مې تلاشي کوي
ولې دومره وارخطایې درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې
ښایستې څه خبره ده
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم
سمه ده دا درځم
ولې دومره ورخطه یې
بس اسې قمندان صاحب
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هره خبره چې وه اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې د دېنه کولمې به دې هم ښکاره شي
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې را باسي نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه کېدای شي چې خوشې مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قمندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا
ووایه څه خبره ده
اصلی خبره ده ده چې
سمه خبره وکړه مطلب دې څه دی
زما په ګېډه کې یو چا هیروین اچولی دي ما تر اوسه دا کار نه و کړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومېږي
وروڼو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قمندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قمندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګېډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قمندان صاحب
دا زاید رادیو وتر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان